السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړی ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکو اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپل مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بیساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپل مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 9 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوګي سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. د طالبانو حکومت د وو نورو ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکندی، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په خبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ته یو شکایت لیږلې دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېګه، د سره زموږ نورم پروګرامونه دي د سلسله کې مونږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقی، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره، دا موږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف आवाज اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو خارونو کې زرګونه افغان کډوال چې خزي او ماشومان هم پکې شته نیولې او زورولې دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولې چې د پاکستان ویزې درلودي. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په ازادي سټډیوم کې د نندارچیان له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د غزرګونه مینوالو د ډیر تود او له شور او زوګه ډک هرکلی وکړ. د پریس پولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوه ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنی هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لسګونه کسان ورننه وتل او هر یو د رونالډو د لیدو هیله درلود. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. د طالبانو حکومت د ختیځ ولایتونو په سرحدي سیمو کې لسګونه امنیتي پوسټې جوړې کړې.
کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت د پدې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسټې په حال کې په دې پرځي کرخه باندې.
دا چې هدف څه دی او پاکستان په دې اړه څه اندېښنې لري خبرونه کې راپور درکوو. د ملګرو ملتونو سګنۍ عمومي غونډه هم د افغانستان د استازي له حضور پرته پایل شوه. طالبان څه وکړي چې دغه سازمان کې څوکۍ ترلاسه کړي؟
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني.
کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلک زیانمن کړي او د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله پرون تر سره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي
I had the great pleasure of speaking to
Madadi we are the Luchi Lu Americano Sarachos Azada di Khabri Wakram Laband Azad Chui the Iran la Tawqif aw la Iran rawatli
Nur rapor na hamsta hila da maltiam ukra
Dardi shibi
the Azadi radio khabari tolga
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکوي چې په ختیځ برخه کې د ډیورن کرخه په اوګدو کې څه باندې سل پوسټې جوړې کړې دي. طالب چارواکي دا کوي چې د امنیت د خوالي او د افغانستان د دفاع لپاره دا کار کوي. طالبانو داسې وخت په ختیځ برخه کې د پوسټو د جوړولو ادعا وکړي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې سړې شوې او په تورخم کې هم د وی پوسټې د جوړېدو په سر نښتې لکبله د شاو خوایوي او نه په مخه تورخم بندر تړلې وو. تفصیل لاسف ولاستانګ زیو.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورن فرضي کرخه په وګدو کې په هغه سیمو کې پوسټي اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځیدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت رادیو د دغو پوسټو د جوړولو په اړه یو ویډیوي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړي سرحدي لواء قمندان قاری معراج د پوسټو د جوړولو په اړه ویلي
دا چې کومه فرضي کرخه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کې په دې فرضي کرخه باندې او الحمدلله خم منظم دي مرګري ار چې دا غل جملې نه یو ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوسې په حال کې په دې فرضي کرخه باندې الحمدلله خم منظم دي مرګري سرکونه مرتجول کړي تاسات ار څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورن فرضي کرخه په وګدو کې لارتیا سره سم نورو تاسیسات جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولي تنګري د سباندې سلو پوسټو د فعالولو ادعا کړي چې څونه مخکې په تورخم کې د پوسټي فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستانی پولیساتې په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیسات په جوړولو خوښ نه دی او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شو چې طالبانو هلته پوسټه اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستانی پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوسټو او تاسیساتو پر سر نښتې کړي. پاکستانی چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي
همارا یک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے اور جب
پلویدی زپول باندې د تراګری له پلو موږ یې وننګونی سره مخ یو. کله چې د دوه خبرې کیدی په هغه کې هم د سیمې هیوادونو چې پاکستان پکې شامل دی چین منځنۍ آسیا روسیا او د ناتو ځواکونه چې هغه وخت وټولو په حال کې وو دوی ټول په یوه مسلې باندې له افغان طالبانو سره جوړ باسونو وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف د تراګری لپاره نه کاریږي. هغه په دوا کې د هغه خبرو پر مال په دیاړه ژمنې کړې وې.
اون نیگوسییشنز کې دوران وهاں پہ کمټمنټس بھی دی تھی.
کاکړ د هم ویلو چې هیواد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه غنی د دې خبره ګام به پورته کړي. طالبان ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نه امن ګرځل کیږي او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پر اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیز کې تر سپین بولدک څو واره په جمهوریت نظام کې هم سخت نښتې وشوي او وروسته د طالبانو په واکمنۍ دوه سره دغه نښتو وخت نا وخته دوام پیدا کړ.
و موریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډیورن کرخه په اوګدو کې څه باندې سل امنیتي پوسټې جوړې کړې چې هدف د دوی پټکو د سیمې د امنیت ټینګښت او د غرض د افغانستان دفاع ده. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې افغانستان یا په افغانستان کې اوسنیو چارواکو یا د طالبانو حکومت د پتیرو دوه کلونو کې څو ځله له پاکستانی پولیساتو ځواکونو او د غرض ایرانی پولیساتو ځواکونو سره وسلواله جګړې هم کړې دي. افغانستان یا د افغانستان حکومت یوازې له ګاونډیانو سره ستونزې نه لري بلکې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې نه دی توانېدلې چې د نړۍ د هیڅ یو هیواد اعتبار یا باور ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبله هم سږ کال د طالبانو له حضور پرته ترسره کیږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دغه غونډې ته خپل استازي معرفي کړي، یا د ملګرو ملتونو ته ور معرفي شوی استازي په ملګرو ملتونو باندې ومني، خو ملګرو ملتونو بیا د طالبانو غوښتنو ته درد جواب ورکړی دی. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان ګډون د نړۍ سره د دې هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د افغانستان پاستازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وي، کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیکي، سیاسي او سوداګریزي اړیکې پیاوړې کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز مارج وای، اړتیا و چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای، د افغانانو حقونه خوندي کړي او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره د ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي وای. خاغله مارج دا هم وای چې احتمالا د غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست ایمي اساسي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ پر سوالو کې اغیزمنه تمام شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون پکې راوستي وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلای وای او اوس به په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تری وهدا د افغانانو غږ پورته کړي.
صداي ملت افغانستان بل امر
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا خاغله فائق د غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیاي مغونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي رادیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په مخه د طالبانو حکومت یو لیک استول سو سوهیل شاهین د دوی د اساسي پټوګو منی، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو احمد سعیدی وای، د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوس مهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډیر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وای، د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویایي غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي. د دې شورا په 45 سمه غونډه کې هم 14 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیايي هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واکه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته له تاسو سره ده.
سمغه غل ازادي رادیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمیر روغتونونو ته ور معرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سری ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل خاطر پردې ساور.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوريو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام می اته چلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمه ایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنه له خوا د خبرې شوې اعلامیې لمخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو مخکې دغه ټولنه له خوا په زړونه سوري ډیرای ماشومان د درملنې لپاره له افغانستان بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غیدارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستان بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغه ماشومان کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وای د افغاني سری میاشتې په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو وویل چې خوب شي.
خود هلمند ولایت وسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید اکوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
سامي شپخانه ملت عملیات شو دمو صفر باز د چوکوب
د ملت پر وختون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج کې دی وڅکلي او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول. هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه دغه عملیات پړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو. خو د افغاني سرمیاشتې ادارې وایي نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سرمیاشتې ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما اکومې کو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې موږ شپېته عملیات کړي. ماشومان ښه دي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلسو میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنی کو خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې او د ایرانی پانګې د خلاصون هوکړه د دوشنبه په ورځ عملی شوه. د دې هوکړې پر بنسټ امریکا او ایران هر یو 15 بندیان خوشی کړل. پر دې سربېره امریکا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پانګه چې په جنوبي کوریا کې کنګل شوې وه آزاد کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د غوادباو د ازادۍ په خاطر د خوښۍ په څرګندولو سره له هغو هیوادونو مننه وکړه چې په دې برخه کې منځګړیتوب او مرسته کړي. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل اعلامیه کې د 15 امریکایانو پر خوشی کېدو خوښي څرګنده کړې او دغه تړون د عملي کېدو لپاره د قطر، عمان، سویس او جنوبي کوریا له هڅو مننه کړې ده. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په وروستي پړاو کې د دوشنبه پر ورځ 15 خوشی شوو امریکایي بندیانو الوتکه له تهرانه دوحې ته ورسېده. امریکایي ولسمشر ویلي سیامک نمازی، مراد تهباز، اماد شرقي او دوه نور امریکایي ادبا چې نه یې غوښتل نمونه یې د شخصي دلایلو له امله افشا شي له کلونو دردونو او کړاوونو وروسته له خپلو عزیزانو سره یو ځایېږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه ناوخته خبریالانو ته ویلي د دغو بندیانو د لیږدونکي الوتکې له ښکته کېدو وروسته په دعا کې له دوی سره تودې او له احساساتو ډکې خبرې کړي. ما د دې ویاړ درلود چې له وو امریکایانو سره چې اوس آزاد دي خبرې وکړم. له بند آزاد شوي د ایران له توقیف او له ایران راوتلي دوه کې دي او امریکا ته را روان دي څو له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. 15 تنه له دې وو کسانو ناقانونه نیول شوي وو. په ایران کې بندیانو ځینې په کلونه او دوه نور له ایران له وتلو منع شوي وو. ما له هغو سره همدا چې دوی ته ورسېدل خبرې وکړې. زه تاسو ته ویلی شم چې دا زما او د دوی لپاره خورا له مینې او احساساتو ډکې خبرې وې. لبلی خوا رویټرز ویلی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې د تهران لخوا د 15 امریکایي بندیانو خوشی کول یو بشپړ بشري عمل بلل. د دغو بندیانو د خلاصون په بدل کې امریکا په سویلي کوریا کې د ایران کنګل شوی 6 میلیارد ډالر سرمایه او په امریکا کې 15 ایرانی بندیان بخیلی او خوشی کړي دي. د ایرانیان په امریکا کې په جرمونو تورن وو. ایرانی او امریکایي چارواکو ویلي له دغو خوشی شوو بندیانو دوه یې چې غوښتل ایران ته ستانه شي د قطر پلازمې مینه دوه تر رسیدلی. له دغو ایرانی بندیانو څخه یو دریم هیواد ته ورغله او دوه نورې په امریکا کې د دوی پوښتنه پاتې دي. قطري بانکونو ته د ایرانی شتمنیو سپارل او دوه ته په ایران کې د امریکایي بندیانو سپارل د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون د پړاوونو یو برخه وه چې د دوشنبه پورز بشپړه شوه.
اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي، په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د کونړ او ننګرهار د سیلونو د زیان په اړه وایو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری د ځینو ورځپاڼو پاڼې کتلې.
مل انلاین ورځپاڼې لز د کړو څخه د افغان نجونو د منع کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي، دوه کاله وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تللو راوګرځولې، او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد دی چې د ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی، ویل شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو مسله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د نجونو پر زده کړو بندیز یو نه توجه کیدونکو بشري سرغړونه بلل چې په وینا یې په اوږد مهال کې به ټول هیواد ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشټوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته تللو بې برخې وو، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی، د افغانستان د یوه مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی، او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي، او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ایمیل آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان پر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولې، او د پایل په کرخو کې لیکي په لزګونو زره افغانان د کډوالۍ په یوه بې برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اگست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاسته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونه په لیکنه دغه د پام وربه کې د ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکی کارکونکو او ان د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لزګونو زره افغان متحدینو چې په شلو کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې دي تر شا پرې خودو له اخلاقي قیمت سره پرتل شي، هغه یو نه څیز رقم دی. د فارن پالیسی په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش د عمومي رئیس دیانا شاو په وینا لږ تر لږه 125,000 افغانان چې په متحدو ایالتونو کې د میشتېدو وړ دي تر اوسه په افغانستان کې دي چې په دې شمېره کې د دوی د کورنۍ غړي نه دي شامل. د خبرونه په لیکنه د کابل هوایي ډګر د تخلیه په جریان کې 140,000 افغان متحدین وېستل شول چې له هغه مهال رئیس شاوخوا 90,000 متحدو ایالتونو ته رسیدلی دي. د دې ډلې یوازې 20,000 تنو ته ځانګړي ویزې ورکړل شوي، خو د نورو پروسه تر اوسه روانه ده.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لا چې دا د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو
وړاندې درته ستاسو پیغامونه هم خبرې دوه ته چمتو دي. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته زیان اړولی دی او کورونه یې ړنګ کړي دي. دغلته په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته، او ورپسې بیا ستاسو پیغامونه له یاده ما باسئ.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېر شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروري او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېر شپه 11 بجې خوښه د کونړ ولایت په اسداباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز ورخ لامل سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2 کیلومتره د غاخي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسداباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونو راپور موږ ترلاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاجولي رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکه د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دي. د دې تر څنګ دا د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري بر کلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیدروي کار هم نه کیږي، موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تیر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي وو، بالخصوص د ایسارې په کلي کې د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډېر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرستې وکړي او د دې خلکو لاسنیوي وکړي چې دوی ډېر مستحق خلک دي.
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د وختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ تر څنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تېرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت دلالپوري او مومندري ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې 1.5 کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا 600 بکسي له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې، باغونه، سړکونه، پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله هم زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د زده رادیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور رسو کول نہ رپدی خو متقدین معاش نہ خستہ بچو مرشی وڑ وڑ مشمان لری مسیانو بچان لری نو اخر غم دی خوراک او خان دی پرس بندوبس وڑ من خود خدای نو وتلو بل حس اثر نشتا.
السلام علیکم. د ازادی رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاثر په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس د خبرونې دوه مینې مایی ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې شي، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای واده طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړی دی. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانل لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجې ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپل مرستې باندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سندی مکن له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپږ کلن تاریخ کې د بودیجې له بیساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپل مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د وونورو ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکونډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. کاغلی مجاهد زیاته کړي چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړ شوې دي. هغه زیاته کړي چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړ شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په خبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلې دی. د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولې دي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشه یي موادو د ګواخ لری کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر اټکل کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپאי اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د شیشې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه پر ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له عمله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوی یو.
هغه پاغه کمپلې پنځه تر بیس په تیر کې د جوړتون چې راووتلم کار نه را پیدا کېد. بیکاری وو باندې ډېر تخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې بلار میز ما د احتیاط عمل په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
دانی شاش شاد شاد جاده په پیراګر شي سلام د کډم جنو د لایلا په څیر نو اش کې د دې به وخت دی په ویل چې وړاند انده غزانه دانی شب مون سره وځي چې په کوم کوم چې ټول دنیا مون سره
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده. دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازه ولای وین ما له ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
اوس خبرونه په یورپ پور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبري ضروری بولی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وای د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې خیخي قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. د اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کینی. د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام ترڅنګ د خیخې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د شیشې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، آسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي شیشې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه شیشه تولید سوی وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2200 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډی سی ته څرګنده سوی چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د شیشې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان شی مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسېږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشي موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او شیشه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د شیشې تولید یو جدي اندیښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښینی.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرې دودي لهم دی عمله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي، خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړې، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په
داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې. اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشي موادو د څارنې د برخې تحلیلګري مېرمنې تیودورا ګروشکوا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفادې سره د شیشې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان د درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلو ګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1512 کیلو ګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لري 7 د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګند شوی چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر شوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سی د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر شوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine.
د هیروین او برعکس چې د کوکنارو په مرسته تولیدېږي د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید کچه معلومول سخت کار دی، ځکه چې د کښت نشټوالي په صورت کې نشي کولای چې د موادو د تولید کچه اټکل کړي. موږ د نیول شوي ښیښې پر اساس اټکل کړه چې د ښیښې تولید او ارزه ډیره شوې ده، خو موږ نشو ویلی چې د عمان له بوټو څخه په استفادې سره چیرې او څومره ښیښه تولید شوې ده. په دې راپور کې له بېلابېلو کیمیاوي نشه یي موادو څخه د ښیښې پر احتمالي تولید بحث شوی او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان له بوټي څخه د ښیښې د تولید کچه لوړه شوې ده، ځکه چې دا مهال عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره له یوې کیلو افیدرې څخه څو برابره ښیښه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د ښیښې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی، خو دې تصور ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. پوښتنې دا دي چې د ښیښې تولید به څومره دوام وکړي او د ښیښې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
What are the causes
of Afghanistan ki de khike de tawlid de dirwali la mal sada
in Afghanistan?
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشه یي موادو په مرسته تولیدېږي. د ښیښې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلی شي، خو هیروین بیا داسې نه دي، هغه تریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټی ځانګړي جغرافیه او اقلیم نه غواړي، هر وخت یې راټولولی شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. دې ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې وروستیو کلونو کې ښیښه ډیره شوې ده. بل دا چې د جنوب ختیځې آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشه یي مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د ښیښې د تولید په یو ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشه یي موادو د تولید مخه یې نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشه یي موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
ښیښه د ډیروالي وړتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه یې ویلی شم چې د ښیښې کارول او په هغې اعتیاد له نباتي نشه یي موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له ښیښې او له هغې څخه له جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالصه ښیښه، هغوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د ښیښې د درملنې لارې چارې محدودې دي، خو د نباتي نشه یي موادو معتادینو لکه هیروین او داسې نور د درملنې بېلابېلې لارې چارې او امکانات شته. که د ښیښې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولی شي. په نورو هیوادونو کې د ښیښې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشه یي موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشه یي موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشه یي موادو څخه ښیښې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اووردوز لامل نه ګرځي؟ د اووردوز
to me it's not clear that there has been this transition.
د نشه یي موادو په لویو مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمه شوی هیروین دی بازارونو ته رسیږي. که د کوکنارو د کښت بندېدل تر یوه کال ډېر وغځېږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشایي موادو ډول څومره بدلیږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشایي موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشایي مواد هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی وای هاو از اټ پاسیبل؟
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشایي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشایي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشایي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشایي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشی شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه معتادین د دې لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یوه مرکز کې ساتلي و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پریښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د معتادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د معتادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابسته و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسان نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشي پریښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې معتادین لیدلې دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې په تداوی وشي په اوس پر کارو کیسه برابر سي، زیات کسان ما خپل لیدلې دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کارو کیسه نه نو بالا بس پر سر درد لې بلې په لستر کې بلان واره دند چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه پیښیږي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد شوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه په هغه کمپ کې مې 5 تیرې کړې، جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل تارکې تارکې مې کچې راووتلم. دا ګرد موسم وڅخین کار نه را پیدا کېده، بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېن بیکاری د لاس یو دود وس کول ته کښېن بار بیر تخته سو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته موتات سوی او اوس د بیا درملنې په لاټه کې دی.
دا خپل د بیکاری د عمله سره
چې موږ کار ژوند زندگی نو برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیت منشیت فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متحدین راټول کړه او بیا د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متحدینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ شوي دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي لامل دی ته اړ سوچې پلاسی کراچۍ کې د ماشومان د لوبو سامان خرج کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولې او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خولې واورو.
دورس کار مکتب دا او دوه کلمو انسټیټیوټ ویل اداره او منیجمنت ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار اسا کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې چا ټایر کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاری او بازار ټوپ مو دا شان. آهسته آهسته کله چې کاروبار ته موده ورکوله کرا کرا ملګري بد ملګري ور سره، نو مونږ بیا په آهسته آهسته ورسره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړی وه. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته، اول خو د مغزي تاوان ده، مغز یې راته خراب کړي دي، یعنی پوچي مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی. کله به م چې نشه کوله د خپل د سرمایه نه به مصرف کوو، څومره به م چې ګټلې هغه به م په نشه مصرف کړي. کله به م چې سرمایه ته وکتلې بیا به م هغه سودا چې څومره راوړې وله او نه شو پوره کولای. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول، مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړمه، دوه درې زره روپۍ به ماتې نه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزولي ولام صنفیان د مکتب د وخت د متعلمینو بل له محصلۍ وخت چې هغه ملګري، نو هغه بانه بالکل یاد ووتل، ځکه په دې چې اوس مونږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار او دا نشه یي مواد نه استعمالول، یعنی مونږ ډېر لرې شول فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کدی کدی ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټول نفرت داس کراځي، وایا پوډری راغی شیشه یې راغی، یعنی دا نشه شیشه د شه د چودا په پکې راګیر شي سړی، لکه د مجنون د لیلا قصه ده. نو عاشق دیلی به ورته دی ته ویل چې ولا انده غدانو دا نشه به مونږ سره ورته فکر به کوو چې ټول دنیا مونږ سره ده، یعنی دونه باید وخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر د سی اگر بندرا له وخت راغی چې کور کې مور ته ورته ګوره، مور ډیره مهربانه پندوس روپۍ ماتې نه غوښتلې، نو هغه ویره نشته دي دا د هغه د نو یو چای جوشي کوله کور کې هارمونۍ مال نشته دي پیسې وای نه هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پړغه ته وکړه چې د کاره وغورځي، او مې مور ته دتې ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس وخت نم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپه مې هغه د دغه وخت ماته ډېره ترخه خاطره وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه و دا رقم اولادم نه غوښته چې وزدانې شه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ، نو که چېرته ما نشه نه کوله نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوانه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر رونقو، یعنی زما د ډېر وړکتورنه د تجارت سره مینه وره، نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجاران وو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نشایان ودو هغوی هم ویل چې مونږ د ته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي په نشای مصرفوي باندې واجدوی د سکلا سخت زمونږ کاروبار به خسته پرو.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د افغانستان په ډیری هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نور کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټی کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشې په خیر راغلې.
خیر یو سي تام سړی مشې، دا څومره ګڼه ګوڼه ده، چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس، او ما پسې راځه.
ښه سمه ده.
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده،
او دا کوټه ده، دا بیخی خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې، که نه نو موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
هو، موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر، ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف، ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې راسره وي چیغه ورک شي. اوف، دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس څکولی دي؟
تو اوس دا حساب و کتاب پرېږده، کوټې ته مې ورسوه.
راځه دلته یې لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه. پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه، څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، همدا چې هغه هوټل هم ورمعلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راځه.
امیر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وکیل صاحب، مهرباني.
سلام
علیکم. ستړي مسی، په خیر راغلی.
سات مخده،
په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهرباني، په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب، خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تروسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې کامیر صاحب، زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، موږ د امنیت قومندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ، بیا زما په باره کې د امنیت قومندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.